آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو سلام. دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنا ټک خبرونه اوري. اوس په مکه د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سرپرست رئیس ټاکلی دی. د روسیې، امریکا او فرانسې استازي سبا په جنیو کې د سوریه په اړه خبرې کوي. او په جنیو کې د احتمالي تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته رپورټونه ته سخبارو کو. د فولبرایت په تحصیلي بورسونو کې 50% زیاتوالی راغلی. په خوست کې د شپې لیسې خزینه زده کوونکي د خپلو زده کړو د کیفیت د لاغ کېدو لپاره لازمو اسانتیاو غوښتنه کوي. رپورټونه وروسته اورئ. او ورپسې به د نن شپې د آشنا ټک په خپرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ انقلاب او بشري حقونه په همدې اکله د میلمنو سره بحث لرو چې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو لپاره په مبارزې څومره تاثیر کړی. د خپرونې کوربه روخان نورزی دی. اوس په موږ کې پوره خبرونه ته چې زنا شبشنه او طاهر اڅکزی درته وړاندې کوو. یو تازه خبر چې همدا اوس په لاس راغی، جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سرپرست رئیس وټاکه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت د عمومي رئیس د سرپرست ټاکلو لپاره په محلي وخت نن ماښام یو غونډه رابلل شوې وه. جمهور رئیس په دې غونډه کې چې په ارک کې جوړه شوې وه وویل چې د سلام مشورو په اساس مسعود اندرابی به د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په کار پیل وکړي. جمهور رئیس وویل چې د ملي امنیت د عمومي ریاست کارکوونکي د یو واحد ټیم په توګه ډېرې مهمې دندې په غاړه لري او باید دا دندې ترسره کړي. ښاغلی غنی د انجینر رحمت الله نبیل د استعفا د منلو په ترڅ کې د هېواد د امنیت په ساتنه کې د هغه د خدمتونو نه مننه وکړه. په دې غونډه کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت مرستیالان هم حاضر وو.
د کندهار په هوایي ډګر باندې د طالبان په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 500 تنو ته رسیدلی. د دفاع وزارت ویل دی چې په برید کې 8 ملکیان، 10 عسکر او 2 پولیسان وژل شوي دي. برید د سه‌شنبه په سهار پیل شو او 4 ساعته یې دوام وکړ. په برید کې 11 وسلوالو طالبانو برخه اخیستې وه چې ټول یې وژل شوي دي. د بلې خوا د کندهار د امنیې قومندان ویل دی چې د هغو ښځو او ماشومانو بدل به واخلي چې پرون د هوایي ډګر په برید کې وژل شوي دي. جنرال عبدالرازق ویل دی چې د دوی تحقیقات ښیي چې برید کوونکو د هغو کسانو څخه وسلې ترلاسه کړې وې چې پخوا یې په هوایي ډګر کې د یوه خصوصي امنیتي شرکت سره کار کاوه.
چارواکي وایي چې د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسیدلي، خو د اچین ولسوال وایي چې د ولسوالۍ نه د عسکرو ایستل به منفي تاثیر وکړي. نور تفصیل به د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې واورو.
د ننګرهار چین کې د داعش خلاف پیل شوي عملیات له درې میاشتنۍ جګړې وروسته پای ته رسیدلي او حکومتي سرتیري بیګاش پله د ولسوالۍ راوتلي دي. که څه هم امنیتي چارواکو دغه عملیات بریالي ګڼلي، خو ځایي ولسوال ویلي چې د ځواکونو وتل په سیمه کې د حکومت مخالفې غاړې ته له مورال ورکولو بله معنا نه لري. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد نن یوې خبري ناستې ته وویل چې په دغو عملیاتو کې نږدې 600 وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. هغه وایي د ګواښ لاندې سیمو کې یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي، خو دا چین ولسوال په دغه سیمه کې شوي عملیات ناکام ګڼي او وایي له دې وروسته به د ملکي خلکو د وژنې او سرپرې کونې لړۍ بیا پیلېږي. هغه وایي دا چین امنیتي چارواکو په غرونو او بانډو کې ایسارو خلکو ته د خوراکي توکو پر لیږد دم بندیز لګولی. ولسوال غالب وایي تمه دا وه چې د مامند، پیخې او نورې غرنۍ سیمې به ونیسي، خو ځواکونو ایله یوازې پخوانۍ ټینګې کړې پوستې ساتلې.
خبرونه ته ادامه ورکو.
د سویس چارواکو په جنیو کې د احتمالي تروریستي پیښې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ دی. په جنیو کې پولیس په هغو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې باور لري په سیمه کې موجود دي. د جنیو چارواکو ویل دي چې دوی د هغو معلوماتو په اساس چې د سویس فدرالي چارواکو ورته د نومبر د 14 نیټې د پاریس د تروریستي بریدونو په اړه ورکړی دي کار کوي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ودانۍ د باندې ساتونکي د ټوپکو سره ولاړ دي او د ښار په لارو کوڅو کې اضافي عسکر لیدل کیږي.
د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو استازي به سبا د جمعې په ورځ په جنیو کې ملاقات وکړي او په سوریې کې به د سولې د راوستلو په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل به د ابراهیم ناصر په رپورټ کې واورو.
د روسیې د بارونو چارو د وزارت مرستیال گنادی گاتیلوی د روسیې خبری اژانس ته وویل چې د غونډې هدف دا دی چې د تروریزم خلاف ګډې هڅې ډیرې شي. تر اوسه خو امریکا او روسیې ګډ کار نه دی کړی. دواړو هیوادونو په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات کړي دي. د سوریه په جګړه کې تر اوسه پورې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. امریکا په سوریه کې هوایی بریدونه د داعش په خلاف کوي او روسیه بیا زیاتره هوایی بریدونه د نورو یاغي ډلو په خلاف کوي چې په کښې هغه ډلې هم شامل دي چې غربي هیوادونه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې په غونډه کې دا تایید کړه چې د امریکایي هیات مشري به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ان پیټرسن کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل چې غونډه به په سوریه کې د سیاسي انتقال په پروسه باندې تمرکز وکړي او د اوربند ټینګولو لپاره به په اصولو خبرې وشي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی مستورا به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ابراهیم ناصر، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس غونډه به سبا د جمعې په ورځ پای ته ورسیږي. خو داسې معلومیږي چې د 198 هیوادونو د استازو ترمنځ اوس هم د پیسو او اهدافو په اړه اختلافات موجود دي. پرون د چهارشنبې په ورځ په 9 پاڼو کې هغه مسوده خپره شوې ده چې ښایي تر اوسه هم په ځینو مهمو موضوعاتو باندې اختلافات موجود دي. په دغو موضوعاتو کې دا خبره هم شامله ده چې بډای هیوادونه باید څومره د غریبو هیوادونو سره مالی مرسته وکړي تر څو د اقلیم د بدلون په اړه اقدامات وشي. بله موضوع چې اختلافات ورباندې موجود دي دا ده چې مخ په ودې هیوادونو د یوې موافقې او ورسره د ژمنو غوښتنه کړې ده چې د نږدې د نړۍ د تودوخې درجه د 2 سانتي ګراد نه ډیره نه شي. صنعتي هیوادونه بیا دا وایي چې د نړۍ د تودوخې درجه باید چې تر 1.5 سانتي ګراد نه ډیره نه شي. مخ په ودې هیوادونه غواړي چې د دې وخت ولري چې په سکرو او طبیعي تیلو باندې خپله اتکا کمه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي دي چې وروستي 2 ساعتونه به ډیر مهم او پریکړه کوونکي. خو د مخ په ودې هیوادونو یو شمیر استازو شک څرګند کړی دی. دوی ویلي دي چې که په کنفرانس کې موافقه هم وشي نو د پخوا په څیر به یې عملي کول ګران وي.
د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جانګ اون وایي چې هیواد یې هایدروجنی بم لري. نور تفصیلات به د روشان نورزی څخه واورو.
د شمالي کوریا رسمي خبري اجانس KCNA د کیم جان اون لخلی ویلی دی چې شمالي کوریا اوس په اټومي وسلو سنبال یو پیاوړی هیواد دی چې تیار دی چې د خپل ملي حاکمیت نه د دفاع په خاطر د اټومي او هایدروجنی بمونو نه استفاده وکړي. د شمالي کوریا رسمي خبري اجانس ویلی دی چې کیم جان اون په پینګیان کې د یو پوځي سیمینه د لیدنې په مهال دا خبرې کړې دي. هایدروجنی بم چې د مونو کلیر بم په نامه هم یادیږي تر اټومي بم ډیر قوي دی. په دغه ډول بمونو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ نه کار اخیستل کیږي. د جنوبي کوریا خبري اجانس یان هاپ د شمالي کوریا د استخباراتو د یو چارواکي لخوا ویلي دي چې داسې شواهد نشته چې د کیم جان اون د دغې ادعا تصدیق دی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا باندې د دغه هیواد د اټومي پروګرام له کبله بندیزونه لګولي دي. شمالي کوریا په 2006، 2009 او 2013 کال کې د ځمکې لاندې دری اټومي آزموینه کړې دي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سکوهنې د لوبې په خوانه مشهورې څېرې او په امریکا کې یو وتلی مسلمان محمد علي کلی د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو په کاندید ډونالد ټرمپ باندې انتقاد کړی دی. ډونالد ټرمپ 2 ورځې مخکې ویلي وو چې مسلمانان باید پرېنښودل شي چې امریکا ته داخل شي. او د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي هم د مسلمانانو په ضد د ډونالد ټرمپ څرګندونې غندلې دي. د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ارسلان سلیمان پرون په دې هکله د امریکا غږ سره په مرکه کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
ولسمشر او د بهرنی چار وزیر جان کیری روخانه کړی دی چې متحده ایالات د تبعیض پالیسی نه لري، موږ د غیر تبعیضی پالیسی او د مذهب ازادۍ ته کلک ژمن یو. جمهور